درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې هم باید طالبان برخه ولري. خان دغه خبرې پرون په واشنگتن کې کړې دي. نور مسایل هم لرو، دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. د پروګرام دویمه برخه د ازادي اوریدونکو اونیزي خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې اول خبرونه اورو. د خبرنو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګوي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې برت استون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپل ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلی د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګوي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګه خپور شو، په دې اړه چې خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سې شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا ول زره بهرني سرتیری په افغانستان کې میشدي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټي ښار کې وی بمی چاودنی لکتر لګه دوه کسان وژلي او شپارس نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستيال رزاق چې ما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دکان مخته په درول شوی موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې ما وایي د چاودنی ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورونې چارو وزیر میرزیا الله ویلي دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترګري عمل دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستې. کوټه کې ډیر کله سخت دریزي پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیا مسلمانانو خونړی بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباری او د سیشن می پورز د ماشومان په شمول او ملکان وژلې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړي چې په سوریې کې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی وو. دا بریتانیا میشته ډلې وایي د سیشن می پورز د حلب او ادلب په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په ډزو کې د دریو ماشومان په شمول او ملکان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت او روسیې په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبانو سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کونکي وادونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. په اوروزګان کې کندې له سختو شرایطو سره مخې دي.
موږ دلته غواړو دا یو ګرځ دغه نکي خاصه ټوله وي یو چر وډې کله ته څوک راکټ ټوله وي بچان موږ ته ژي دي.
د ژوند رنگونه به هم درته خبرو کړو.
خو یې خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبه اده یې خوښ نشي مستي ورکو کبه اده یې خوښ نشي کرت ورکو کبه اده یې خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شهر ته یو شی دې ته خوښيږي کنه.
یا مام سار په خیر. په افغانستان کې د سارو بج اته بجی او اته دقیقې دونکو دی رازول لمړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول ووسی او طالبان هم پکې برخه واخلي. نو موړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس یې پریکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لاره نشته. نو طالبان پرې د ده په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپغاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. دا پاکستان صدر اعظم زیاته کړ چې وسته اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د بې باوري پای ته رسیدلی او د افغانستان په اړه خپلواکي وښودلې.
د پاکستان
عمران خان وای دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتی ځواکونه متحده ایالات ټول په یو خلې یو هغه د چول په افغانستان کې واضې د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لارې تر لاسه کیدای شي اوس موږ ټول په دې کار کې و چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو دوی له دمه خدام امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته
ورسیږي
که څه هم عمران خان وای طالبان پر یو څه باور لري خو یا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبان دومره اغیز لري چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګوي پاکستان په افغانستان کې لتیرو څلويخ کلونو راهیسې خکیل دي نو موږ وایي د هیواد په ځنګړي توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راتولیدو زال برابر کړی ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیله تارتیا درلوده
در حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبان او حتی د افغانستان په مسله باندې د سولې په پروسه باندې ډیر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي نو که چیرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خی شي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل زلمی خلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریک خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوخي خودلې او په دې اړه یې د وضاحت وخت نه کړی ارګ د سه‌شنبه په ماښام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ورستوي څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلزاد د سمو دی لپاره په کابل کې پاتې شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي
له ازادي راډیو مواردل چې عمران خان ویلي طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو آیا واقعا هم عمران خان دغه کار کولای شي په همدې موضوع او لدی سره ترڅنګ دا چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې سرګندونې کړي چې افغان حکومت په غوسه کړی په همدغو ټولو موضوعګانو باندې په امریکا کې د پوهنتون له یو استاد افغان الاصل امریکایي احمد وایس وردک سره اجمل ان مرکه کړې ده لومړی دا پوښتنه کړې چې فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو سرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي هغه داسې ځواب ورکړی
زه فکر نه کوم چې دغه سی یو شی موجود وي او یا باید دغه سی یو شی موجود وي موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې
چې په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي ځکه په وینا په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک و مخ چې د یاد ک چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه د هغه لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده دی وايي واځي به امدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابر کړي اې فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سولې کې رښتینی همکاري وکړي
زه دا سي و مثبت اراده په پاکستان کې محسوسه و ما بلکې ټول متخصصین دغه سي او اټو سیاسيون دغه سي یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسه وي پاکستان د امریکای لخوانه د ترامپ د اداره لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی وو تاسو وګوره ډېر قوي ټویټونه ترامپ او ټرمپ پر اوسه خال یو نیم کال د مخم نظامی مرسته بر باندې ودرولې حتی آی ام اف ورته پور نورکو دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو روسیې ته وګورو امریکې ته وګورو دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو دغسې و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري. دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتهیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې پر طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی. دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو، او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سولې کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان وادار کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د پوانتون لیو استاد احمد وایس وردک سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. هغه د امریکا د ولسمشر د روسي سرګندونو همدارنګ د عمران خان د سرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشري یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي د ناامنۍ له امله به ونتوانیږي چې خپلې انتخاباتي مبارزې په سمه توګه ترسره کړي. دوی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، یوه یې هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او هڅو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوې چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کېږي. یو شمېر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
خلک مشکلات سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولی په ټولو جایو ته ورسیږي، دفترونه خلاص دي، خلک حاضر نشي د خپل ځان ساتلو په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی حکیمی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په هغه ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي. ځکه طالبان ادا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالی په ولسوالی باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو لمخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامه ولسته ورسوي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د رواني اسد میاشتې په 6مه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په 23مه نیټه د رایې اچونې له ورځې 8:30 وړاندې ودرول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی استونزه ګڼي، خوایي کمیسون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان لمخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل لمخې دوی امنیت ټینګیږي، کوم ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټول ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
خاغلی رحیمی وای اوس هم د کورنۍ چارو وزارت ټولو نمندانو ته ځانګړي امنیتی سرتیری ورکړي چې د دوی شخصي امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نمندان کړي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې لس میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت خبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت پیلی کی له شاوخوا اتلس کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور چې ټرمپ ویلی دی د کابل د غوسې باعث شوی دی او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورسپانې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمی دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میسته راکشي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د نا امیدي ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوی د راتلونکو یکشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا متحده ایالات تیر کال په یو اړخیز توګه ووت. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمنی، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اټومي تړون کې لټولو خکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون لمخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل و، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیوال ټولنه پر دې هواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته خپل ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه هدي په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. د امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق قبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کندی سوریه ته تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا لګیدلو بندیزونو سرغړاوي کړي. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونی ولاوي دای وکړ چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادارت کړي ویلې دي ایران ته به د دې کار مناسب جواب وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سی شنبه په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند مشر پتوګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نو مولي ته ویلی او د ویانا راتونکو غونډه ته په اشاره ویلی چې ایران به د خپل اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلی وکړه د تیلو د صادراتو مخه یونی ولشي د هرمستنګي بعد نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په ورستوي کې اعلان کړي چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګي نړیوالو اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځي او راپورته چې زموږ همکار اجمل آریان له کندوز را لېږل دی. په کندوز کې سکل د خټکیو حاصلات ښه شوي دي، که څه هم چې ویل کېږي د خټکیو ځینې مرضونه وو، خو بیا هم بزګران د خټکیو له حاصلاتو خوښ دي. په دې اړه راپور ته خوښ شئ.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال نسه کال حاصلات ښه ده، وروره په بازار کې کم قیمت نه لري چې راوړو په 2001 سراچه زی او دغه اصلات د موږ نه غشه په خاور خمیر دي چې چیرن کی
روش کال دا خټکا وی اتیا وسل خرچه دی او شش کال چلوي خربي 500 روپے ډیر شپي شل لبې موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کی.
په ورته وخت کې د کندوز خر د خټکوي په مارکیټ کې یو شمیر سیمایي سوداګر بیا وای چې هر ورځ لدی ولایت څخه تر 500 پورې باروډون کې موټرونه له خټکوي باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نموړي ولایت کې دوه تنو سیمایزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیات ده، جینتور، زرمتین، الپچاق، غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته ده خو خټکو هغه ته.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښت شده 2984
هکتار، سږ کال د کندوز په 2904 هکتار آبي ځمکو کې او دغه راز په 1304 شپېته هکتار للمي ځمکو کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
و 5 5 متریک تن
د زنګ های لالمی. ښاغلی قرلوغ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې منی او زیاتوي چې حکومت د بزګرانو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، غازی خانی، شینمغزی، برګنی، قندک، اندلک، الپوچاق، بوریکلا، خوبیا غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. دا محل د کندز په بازار کې د یو خټکی نرخ له 50 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې په پراخه پیمانه غنم، شولې، خټکی، هندوانې او دغه راز نورې میوې هم کرل کیږي.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیشمې پرس کابل ته رسیدلی او له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلي دي. ارګ ویلي د وروستیو تحولاتو د افغانستان په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو د نوې ډلې د استولو خبره کړې ده. تر اوسه د دغو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. آذربایجان تر دې دمه 130 سرتیري په افغانستان کې درلودل. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ او د پاکستان په کوټي ښار کې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د وصولو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي تر دې مهاله 60 غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سیشمې پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه پروګرام له لارې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت تر 2006 میلادي کال پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکوي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سه‌شنبې پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه پروګرام د یوې منظمې تګلارې لمخې په ټول هیواد کې پلي کیږي.
تر مجموع الهیکون د حدود 20
دی وی په ټوله کې تر دې مهاله د هیواد پاتو ولایتونو کې په 60 کورونو د ملکیت سندونه ویشل شوي. دا لړۍ دوام لري او په پام کې لرو چې د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 150,000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړو. ښاغلی پیکار دا شنویل چې د ملکیتونو خوندیتوب او د هیواد د ځمکو نظام د عصري کېدو په حال کې دی. د نوموړي په خبره د غیر رسمي خاري سیمو ثبتول، د دولتي ځمکو بانک جوړونه، په ملکیتونو د بیو ښودنه د دغه وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي کورونو د ملکیت د سندونو ویشلو بهیر 100 ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا په کابل کې پیل او 100,000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په خبره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونو په ورکولو سره د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض له منځه ځي، دغه سیمې د استوګنې په مناسبو ځایونو بدلیږي، اوسیدونکو ته یې په وخت سره اسانتیاوې رسیږي او د دغو کورونو بیې هم ورسره لوړیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو روزګان ته. په روزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې هلته له دغو میرمنو سره خبرې کړې دي او په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی. د همدغه راپور په خبرېدو سره به د ازادي راډیو دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به دوه اونیزې خبرونې، لومړی لنډه د ژوند رنګونو وړه خبرونه درته خبرو او بیا وروسته د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوري.
اروزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کمه ورکوي، او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمې دي. فاطمه 15 کاله عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ ښار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فیدا کولو په موخه په ښار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري یې له لاسه ورکړي، بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستې او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي، او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چاته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو، خو روزاري دغه نیسه پرسته ولک لرو، په کور کې تر یوه هلک تېره بل ولک، په کور کې نارینه لا لرم خپله د ستنن موږ ماتمه د چاتم پر تبخي ولک لیدلې. موږ سره د کومک وسی، موږ سره د کومک وای کی چې موږ په پټرو و درېږ، موږ دغه نینه لرو چې تک به وکړو، موږ سره کومک سوي دی، موږ سره موږ غواړو چې موږ سره کومک وسی، موږ دا غواړو چې موږ سره کومک وسی، زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترین کوټ شار کې د بي سرپرست میرمنو زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ سوی دی، خو دغه شاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي، او نور دې میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم حبله محبت او د دې مرکز سرینکوټ اوسیدونکو کی نن ډیر زیات ډیر سوي کې درته ما به خید به هدا ډیر سوي دي په ورځ کې بدل تر کې درته ما در 50 لا ډیر زیات شو جره دلته چې بس دا فکر غواړي به چرګان ډیر زیات سر دي هلاک دي.
مې سملان یک زادې د مرکز ترنکوټ وسیدم کې د دې لوی لامل هر چا ته معلومي چې هغه جنگ دی. د دې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنۍ دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هواد د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د اروزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اروزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سوي دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره اوس یو شمیر حرفې پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې پکې په کیسه زده کولو بوخت دي. خو ایج پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
موږ دغه د هیر پویز د کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې د یو دولو سالو کې دغه د موږ د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. موږ ته د زراعت وزارت خو نه دوی لپاره موږ د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو، همدارنګه د مربا او د جوړول لپاره دغه یو پروګرام د خیره شته دی. د هیر پویز د کړو عمل روان دي، خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از موږ تاسو دلته جنگ سابق کال نه وخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دادی که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول 4 یا 15 ماشومان لري چې د بې وزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فقر کوي.
دا ژوند رنګونه.
نومه ملک سرور ته خوای
ملک صاحب، څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزی دي، دغه رمې دي مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کوي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو زریلنګي.
بیا څو بچی پیدا کوي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم لري خوري، اصلی و بدلی لري بازي بدلی دو زیږي اصلی یو زیږي
بیا دو بچی هیڅ زیږي کا یو
یو بچی کده
ولی
یو په دې کده چې ما غدوم دې یو قیمت نه پرکې تکړه و شيږي یو سره چې وستا هغه صاحب دا زیندونه کوي دا خو پنځه نفر زور لري یا دوی څه بدرخي
د مالو ته کوم شین ورکې
دغه پندانه یا واخ دغه شین ورکو نور شي خو نه رسیږي کنه غنم خو موږ سور کولای موږ خپل غنم نه پیدا
څو دني میګل لري څو وزي لري
دفتن خو زه خپل سل وزي لرم
سل وزي
او
د دې شلونه بیا مستی او چکم جوړوي
مستی چکا کړو دا درې شین دنه جوړیږي اول مستی کیږي بیا چکا بیا کړو
یا ونه زول ایمیل مجدر کر راست کنه ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي
اغه ته بیا دا غوړی ورکوي وړی څنګه وخریغه وړی وړی سره وخریې کای ویله کوله ته دا یو رقم ماسکه ورته وای دا شی ورته کیدو چې ډیر کله شی دی کبي هغه نوخري بس پور یو دوخه ورته په خوخري
نو غړې کی ډوډۍ پوري کا
واه پر ډوډۍ کې مایدا کای په لکه دا نو شروع غونې عین دا شروع په شان کې غوی خوخ نشي خایدک ورته ورکو کبي دا یې خوخ نشي مستی ورکو کبي دا یې خوخ نشي کرت ورکو کبي دا یې خوخ نشي چکا ورکو خو دې صلی الله شران ته یو شی دې ته خوخیږي کن هغه خپل نصیب خو هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردگار ورته کړی
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنی جواب کړي په لوري سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکي لرو
ډیره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدئ تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چه به حقه به جمله سخا از سه داره زموش استادان شدن استادان دید انده ها اشتاریه هرور ملیون زفاون سلاره که به دفعه به جمله سخا دری اشتاریه 15 ملیون زموش زفاون که انجوم دید یا شدن زفاون سلاره او هنگارن دمور اصل از داره شوان دیلارو از طول افغانستان
بله د شون کوش میر چې تاسو یاد کړ د دغوز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنه ضرورت ست
نه نه دغه شمیر شون کې زوش ا ته پر نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته البته فارسی بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ تر مالی وزارت له خوا اخیستل پوسټ کوي چې دغه بسونه زموږ نیت باندې تکافور نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اصل لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو زموږ د جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي ترڅو چې دغه نیوزمندي پوره شي
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنې کولی شي چې دغه نیوزمندي مو پوره کړي
شکر دی له شکر سلامه نه خو کول چې دغه برنامه څنګه سلامه او له هم او نور سلامه زموږ نیوزمندي پوره وکړي
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولای سي یا د نیمګړتیا پوره کولای سي د دې د دایمي حل د پاره څه پروګرام یا پلان پلاس کیسته؟
د نو برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه مشته په رسمي بستونه ورکړل شي. چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي موږ خپله میمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو چې موږ په ټول بستونه موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالی امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي دغه بستونه د حکومت د مالی امکاناتو په توجه
مشته اختصاص ورکړل شي. بله مېرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې او یا زره ښوونکو ته ضرورت سته، دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوي چې د دغه نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟
بلا شکه اغیزمن کیږي. تعلیمي نصاب موږ کمښت لرو په دې برخه کې. اولی موږ جنبی برنامه لرو او دغه برنامه د تطبیق په نتیجه کې موږ دغه مشکل تر یو حد پورې دغه ستونزه حل کړې ده. دغه موضوع تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري. زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کې در خورستان تا دین استیمو که استادان تا یا شون که تا ارتیا لری خو موز دین جانبی برنامه هم لرو که به دخو برنامه در تدبیق للاری موز دخو مشکل حلو. در مثال پتوگه موز پروان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه به تدبیق تر الان بیلرو که پدخ برنامه که موجود شهیر استاد ربانی محصولین در دوائم تحصیلی کال که موجود معلم پتوگه موجود استخدامه او البته دقا معلمون تا که رضاکار معلمین دی موش ماش نوسته او خو حقوی که در کاری تجربه زمینه و هم دارنگه اون خبر که تدریس آموزی زمینه برابر او دوی هم که پا مقابل که مشتر همکاری کردی ترسو که زموش شون مست مشتر تر یا حد دفور حل شی موش پا دوائم تحصیلی کال که حقول که تدریس آموزی که او پا دوائم او کلروم خال که حقول که سنف بار که او حقول زموش رسمی استادان و تمثال سولی شی که خال سنف تدریس که او دوی برنامه به تدبیق للاری موش کولی شد که این مشکل تر یو حد پوری همکو او دغه ستونزه که تر یو حد پوری به پای تکیدید دو.
بله میرمن نزهت، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله هغه ښوونکي چې فعلاً سته برحال دي پر خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کوم کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوې پوره کړی سي.
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشتی پا میاشتی هغوی تورکو او همدارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمالخی، یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلونو ترمند ارتقا کوی او ده تنزو کلونو یا ده نس کلونو ترمند ده هغوی بس ارتقا کوی کلا چه ده موش ده شون که قدم او بس ارتقا کوی نو ده هغوی ماش که یک سه تغییرات او توفیر رو دی.
یو مثال را کولی سی چه مثلا چونه ده دوی ماشونه چون ردی او چونه ارتقا کهی؟
ده یو شون که ماش که چه ده شپدوم بس پنزم قدم که استخدام کهی اشپاز داره و اشپاز داره افغانی ده هغا ماش کهی او کلی چه بس قدم مخلی تا یو قدم که ده هغوی معاش ده دوست و پنزوز افغانی نتر پنزوز و افغانی کره ده هغا شون که ماش لوریجی او کلی چه ده هغا بس انتخاب کهی ده دوست و افغانی و تر زر افغانی او همدارنگه دغه الوان کسی ده حقا ماش رواری شد و کلت نور دستونه و قدمونه مخلی ده حقا پا ماش که
بله میرمن نزهد آیا فکر کوی چی ده مقدار ماش با وکبالی سی ده شون کو ارتیاوی پوراکی؟
او خونش نور امتیازی بخم ده ارز بخواده خیلی کسی بس نور بخه کسی
بله
او بخه که موش وقتی تنسو چیز موش دمعلمون موش لوعشی اصلا بگویم که چه در افغانستان حکومت یا تصمیم میدید که در افغانستان به طول ملکی کرامات کارکاوت که در خواهی موش باید لوعشی یافته موش خوختنی کنیده چه اولویت که موش معلم نمیتوار کنشی پنیز پر حدی او اولا موش چه موش افضا افغانی در خواهی معلمون لپاره در اختومت کرایه خوختنه کنیده بلا زموش در تحب بلا بخش ازادی چه موش خوختنه کنیده چه زموش در شوالی که لپاره
مننه کوم میرمن ازاد زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کوم امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یوه اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واورئ بیا تاسو هغه ته جواب وایئ.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړي دي هغه هم په ځای نه دي پاتې شوي، ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زموږ دغه پیغام د تاسو په خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نصد تقیه و بل آوریدون که بیم رو اخلوز که ورد ستونزه لری او پیغام لری بیا به تاست راسو.
سو محمد صادق شون که دیزابل ولای کشاجی ولی سالی یا شون که هم ولی که پول شاجی که سرپناه دایلر ولی که یا سین فنفایه کور که تراتوی کسان خدای که دی سرپناه دایت ولی کلر و شوار و فول سلم کوری نندل که فنفایه پراتو نندل که فنفایه پراتو بر دولت دا خواهش کنون چی مشتدی سازی پو سولو که مشتدی نومرم ذکره که تلار مو استازو تو نفر ورونو یا غو استازان سرپناه دای که ویلی کلر کسان پو خدای دا سبا کسان دا سوا کس پامسایه کور که تیلان و سم پراتوی سرپناه دای که ویلی کلر لطلت ما دا خواهیش دا سمشت سرپناه دای را کریم تشکر.
بله امیر من نزهد غورم هم دو خستون زو تا پاپام سر اگرچه موج نور ستونزی و شکایتون هم لرو دا خلکو سخو خودمو دا بیلگ پا توگر وقتل پا مجموع که زموج خلق دا معلمینو دا کم ماش کم امتیاز یا تا نه امتیازاتو تخ شکایت که کتا هم تاسی مخ که خپل پروگرامونو تشریح کرل. خو یو خبر دا باید وکو چه شون که پا حقیقت که تاستا بهتر معلومه دا چه دا طولین نبز بور سره دی چه اغا ماشومان دی او دا ماشومان دا سبا ورزی طولن جوروی، نو که چیر دا شون که پا داسی شرایطو که کار کهی چه انگیزن نلری، اقتصاد سم نده، امتیاز سم نده، امکانات تربل تر نور دولتی مامورینو یو څه کم دی، نو په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې تر ټولو ډیره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډیر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دوی بالاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي. نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ښوونکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
دغه شکل د شغل کې د ماشونو او امکاناتو کمښت د موش په تدریس کې ښکله منفي اغېزه لري. خو موش تعهد ورکړی دی او موش د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موش د حکومت په رهبري کې ډېر لابي هم کړی دی او د موش لابي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه ترڅو چې د معلمینو معاش یو څه لوړه شي. موش تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره جدي توګه جریان لري ترڅو چې موږ وکولای شو د خپل د لابي ملاتړ د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه کړې چې هغوی قانون لري او موږ موږ دلته ډېره پاملرنه نه کوو. هغه ورور ته زه وایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله او موږ د هغوی مشکلات حسوو او زموږ تاکید او څنګه دغه چې موږ روان کال کې او پرسمون کې کلونو کې د خپل معلمینو لپاره سفیده نمده نه بلکه د هغوی لپاره یو آماده او جوره شوی اپارتمان هغوی ته تخیمه و داسې موږ د پوهنې رهبری تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونکي ستونزه د سرپناهي له بابت څخه یو څه حل شي. زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره سفیده نمرګانې د خپلو معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې. خو موږ په دې برخه کې د خپلو معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو سفیدو نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مشت د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي. نو ځکه موږ تصمیم ونیوه چې د خپلو معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوي اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاف له لورې هغوی ته توضیح کړو ترڅو چې د هغوی د بېسرپناهي ستونزه قاطعي توګه حل شي.
بله، او یو بل اورېدونکی به هم راواخلو، بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نورجان احمد ننګرهار ولایت د سیسو د ولسوالۍ د کانسره فراشي او د سمرخېلو ترمنځ د مونکراسي دلته د سمرخېلو علي لیسه کې سماره دي ترڅو د مخامخ دلته د معلمان او د کوونکو څخه کې کونه او نور سامان خورچو غواړي زم کامیابو په بوله کې دغه باندې ورجاړي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کې وڅو ته زمونږ زګړه نه کوي وزارت یې معرفت نه مخېله کیږي دغه معلمان د دې ځینې تبديل یا لري چې یو حیات راولېږي ځکه چې زموږ سرنویش راتلونکی دغه ماشومان پر مخ وړي. هیله کېږي چې دغه وزارت معرف چې کوم مشران د ازادي راډیو سره دي مېلمانه کړي او دلته دې موږ سره دي توسنګ حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت، دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغو امکاناتو یا د نه امتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا پخپله د فساد لپاره زمینه برابرول دي، حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه او داسې راپورونه تاییدوي یا نظارت شته؟
ولی نظارت شته. بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي همزدانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپل نظارت ترسره کوي، خو موږ له خپل شخروندایي څخه دغه خو خپله مرسته کوي ترڅو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګې کې ګوري او په هغه موارد کې یا د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضاو سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي ترڅو چې د ښوونکي څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهنې ریاستونو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نورین نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامت اوسئ. سلامت، مننه له تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو څخه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، زموږ خبرونه هم دومره و. هیله ده چې تاسو هم اوریدلی وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسو نورې ستونزې هم راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تایروژن همکار سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ